السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاس ته زه امید زهیر مالیم د دې سات خبرونه واوري د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای د دوه غونډې د بیا روخانه کړ چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځانګړي ډول د جون خوځو د کړهونو د هواري لپاره یو موټه او ژمنه ده رینا امیرین نن سهار په خپل اکسپانډ په دوه کې شویو بحثونو ته اشاره لیکلی په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې استازو په یو خپل وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان خوځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د خوځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي د وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلی وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه قوي اجماع لري د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه د نزغم انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تیر شپه وخت یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللې او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي د اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییز مرستیالي لیبیا سکار د لقوله لیکل شوی اوس د دې وخت چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقوقو د ښکار سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان کې د نړیوالو حقوقو خوندیتوب ته درناوی کیږي د طالبانو حکومت د پنځشنبه پر ورځ یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي تروختیا نړیوال سازمان په افغانستان کې دروان جیمه پر مهال د تنفسي ناروغیو لامل د لزګونو کسانو د مړینو او د زورګونو نور د بستر کې دوه خبر ورکوي دبليو ایچ او په راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مړینې لپاره په تنفسي ساري ناروغیو دخته کسانو شمیر زیات شوی چې لامل یې سړه هوا ده راپور کې زیاته شوه د 2024 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلور د شوالاتونو کې 268000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوی او 678 کسان لدی عمل مړ شوی دي د دې ناروغانو په سلو کې لدی شپې تو زیات لپینځو کلونه کم عمر ماشومان او پسلو کې نږدې 500 سیمرمنی خودل شوې دي ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ الف لوبډل یا عبدالیان د روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډل سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په قربتو په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډل له سیالي سریلانکای لوبډل څخه 15 یو ورځنی او یو واد څلور ورځنی سیالي وکړي افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شو ویلي د لوبې د اپریل 28مه پیلېږي او د مې تر 14مې دوام کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلمرو او اسرایلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړونو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوامونه کړو او حساب کتاب باید وي هغه همداراز د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم وکړه او د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناول نیویان دا کیرا یارمش وایي د دې هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناول نیمور ته مهلت ټاکلی و چې د خپل زوی مړی په پټه خاورو ته وسپاري ازادي راډیو روسیې څنګه د میرمن یارمش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناول نیمور ته پرون درې ساعته مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کې نزوی به د شمال قطب په نامعلوم ځای کې ښخ کړل شي میرمن یارمش زیاتوي چې د ناول نیمور لودمیلا ناول نایا استدلال کا وجود زوی مړی یې باید له قانون سره سم دي دا ورکړل شي چې خاورو ته وسپاري د دې اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې خپل سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن د ماشومان په کله خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شقه کارونو او سوال کولو ته اړ شوي دي دا چې په ماشومان باندې د غلطه وانه دل وړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومه بد پایلې لري نن په خبرونه کې ل مل مسره چېړو لمک سره مل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی مل ماده خرغلاست وای ستریم شي په خیر غلی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د ازادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی واقعا دا یو تریش په حقیقت ده د افغانستان په لوی خارونو په ځانګړي توګه په کابل کې په هر لاس مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقره حالت کې لیدلای شي تاسو تقریبا به سالورو ملیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای اما ماشومان په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي دغه ماشومان د جسمي او رواني سخت او خطرونو سره مخامخ دي دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپیریال نه ډېر واټن لري دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري له مهربانۍ او عطفت نه هم واټن لري او په ډېرو ناخوالو سره لویږي باید وایم کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغه فشاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بله استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې، تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاخه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي بیا. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې د لاسه ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا څه شاخه کارونه کوي او د دې لپاره چې مور یې کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه یې کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځینې شاخه کارونه کوي او دغسې کارونه ته یې غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور دی چې خپلو ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي یا مثلا نور شاخه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس و تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې به بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل سوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول کبیرحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاخه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلان په ټولنه باندې دا عامل څه د کورنۍ له خوا نه دغه شرایط تامینېږي چې ماشومانو ته فزیکي او ذهني روزنه نه ورکول کېږي. د فزیکي او ذهني روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کېږي، دوی مجبوره کېږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي، مجبوره کېږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تیرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي په ټول دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کېږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پرې راوړل کېږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، به ډبو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مگر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره عقده مندي پیدا کوي، بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونی ده او دوی دغه خپله عقده مندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره خرچ لپاره دوی مجبور دي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله د دوی ماشومتوب د دوی بیوزلی دا خامخا د جنسي زورونې سره له فزیکي زورونې سره مخامخ دي. دوی دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري چې دوی د فزیکي زور ونه سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کیږي. په دې کې دوی ګرم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنیو لخوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې لخوا نه، او بالاخره د دولتونو لخوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کیږي د کار لپاره او کورنۍ په دې تمه اتجاه مازیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تیروي، په اوړي کې ګرمي تیروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمي کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریت دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترېنه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده، تاسو ته معلومه ده. په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې، ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د طرحې جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې ترحوله چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په ناس باندې ماړه و. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو اقتصاد خراب دی، دغه موضوع چې هر ورځ لارې برخې څخه خځې بیکاره کیږي، دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی؟ مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سي، گدایی ته به مجبور سي، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخ سي؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده، او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې میرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې که موږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا څولک وړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول، او دوی خپله ډوډۍ فعلاً لپاره د لاسه ورکړې ده. د دوی لپاره چې دغه میرمنې بېروزګاره پاتې نه شي، او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي، او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي، او ماشومان مثلا نشي چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه میرمنو ماشومان او شاته کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دا برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې، او دا چې بېروزګاره کېږي طبعا دوی نورو شاته کارونو ته لاس اچوي، او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار کوڅو کې باید شاته کارونه ترسره کړي، او دوی ته یو مالي جوړې پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بیکاره شي، او د کار زمينه مرته برابر نسی، معاش مرته تعین نسی، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقي لحاظ نه که دې ته توجه شي، د هر انسان اساسي حق ده چې د خپل د حیات پر مخ بیولو لپاره، د خپل د ژوند پر مخ بیولو لپاره باید ځان ته د ژوند کولو امکانات باید برابر کړي، او دا یې حق ده، هیڅوک به دې مخنیوی نه شي کولی. دا چې د دوی راتلونکی به څه وي، طبعا چې راتلونکی منفي ده. که چېرې د دوی حقونو ته، اساسي حقونو ته توجه ونه شي چې دا یې اساسي حق ده، کار کول یې اساسي حق ده، نو هر څوک مطابق د استعداد هر څوک مطابق د هغه شایستګي چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلود او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولای شوی چې نور کارونه ترسره کړي حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و، نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې. بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نسي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپل کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادي لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپل فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادي لګښت کورنیو پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ د رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان لدن راتلای سي؟
بل تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دیګه زده کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستریږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستریږي، هماغه څه په آینده کې هم دوی هماغه څه شخصیتونه پیدا کوي، هماغه څه جامعې ته وړاندې کیږي. که چېرې په یو ناسالم محیط کې، په یو خشن محیط کې دوی لویږي، په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي، په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي، دوی سره په مینه او محبت او عطوفت رویه وشي، دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیګۍ نه، یا مثلا له شوخۍ نه، یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د عقدهمندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي، که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي. اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي، نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب دی او له بلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دوی باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنیو ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبوره نه کاتي، یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډېره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کړي، د مصروفیت زمینه مساعده کړي خلکو ته، خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنیو د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده، په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا ده ته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د یو کسب او د یو کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد، اوس موږ ګورو چې حکومت سره لدی چې د کار زمینه نه برابروي، کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سنگارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بېکاره کول له کسبو کار څخه او هغوی نه کسبو کار اخیستل مانشي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بېکاره پاتې کېږي، بېروزګاره پاتې کېږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده، او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامې ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته، مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په مخ خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کا، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې د دغسې مثلا تاسو د چرګانو وروزي، یا مثلا غالۍ وبدي، او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د شمال په برخه کې کوم سازمانونه شي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د میرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د میرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره د هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی د برنامې د دغسې میرمنو لپاره په کورونو کې برنامې ورباندې تطبیق کړي، او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د میرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده. دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې. نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نشته، خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې. په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لېږل، شاقه کارون ته لېږل، آیا همدا د حل لاره ده؟
بلکل دا ده حل لاره نده، ځکه ده حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالت کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی موږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روح هم دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دغه کار ترسره کوي. دا قطعا د حل لاره نده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چرخې خاوند شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست، الله ممال او ملګری.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کور بایم. دا ونې را سره اوري چې چین تر کرونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. ل سقوط روسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. ته زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس دا ښکاري چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دري. د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړو. نړیواله ترلاسه نه دوه کړي
هغه اهداف لپاره چې راغلي وه هغه ترلاسه نه کړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شي دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان ته نظر کړئ چې راځي په بدن شرایط پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوس پورې دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبان والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول د طالبان یو بل چارواکي بیا د رسنۍ ولخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
بندیز لگول دا یو ڈول لابی کول دی دار پروسے لپار شی پرسنیو باندھے چار پرسنیو باندھے چار پرسنیو باندھے بندیزوں نور کم زیادہ.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختم شوې خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1516 کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعیتو په نسبت باندې وسم کمه ده. ممکن مرګ مړینې تر دې اندازې پورې هم زیاتې وي ځکه چې دا هغه رپورټ چې ویل کېږي چې کوم یو چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړ شوی دي دا راغلي دي.
بیا هم سلیم شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللې او د مکه مکرمه د والی او خاروالې په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جمعه د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونې لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکی مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستي و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمرې پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره د عمرې او نبوي جماعت د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکیل چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروستیو کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشره لا اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دی دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زماره نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
دا په داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کړي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي، افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایی ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو، مې ډیر څه مې تیري نزد کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبدالكبير کڅام ویلي چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولنې سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کال کې طالبانو دا خبره کړه چې موږ نړیوال کانفرنسو ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وای، ته خپلې خواصې به دوی له خپل شرایط به وړاندې کړې، خپل مازیګین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی لاندې لرل.
مجلس تعین افغانستان پروگرام اجنڈا کھڑے په لاس اخکاری چې د خپل په اجنډا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي د معنا نه ده د دې چې څومره که غربیان دا دغه کیږي یا زخمی مارته پاتې کیږي، دا نورم خطرناک کیږي. او دا اسلامي امارات د دغه بارکیګان باندې باید متوجه وسی، هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوې دي د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه ده کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابللې وه هغه هم پکې نه ده ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نورو مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دو طالب رسنیو الامارا او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګول چې افغانستان کې د نوي لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19.25 او 25 مترو واورئ.
او د دوه غونډه لکه څنګه چې ویل طالبانو په رسمي ګډون نه درلود بل اخره لکم تاثیر برخمنه تیر شو خو د سیمه هیوادونو خصوصا ایران او روسیه پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین ایران او روسیه که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې خو د غدري واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنو کې وای طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوالو ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو او ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو سرګندونو ته پکاتو د دوه ناسه یو خ فرصت دی غونډه ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نو وربلل شي خو د ملګر ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نور غوښتنه د عملی کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت په خوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوه په ناسه کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتی انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوه غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یې رغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقوقو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوه غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولای چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقوقو تامین ته مجبور شي. هغه ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاء الحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولای شي خپل ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو لاري اواري کی. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل اکسپاند لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي. د زغم یو بل منلو او یووالي لاري ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوه په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمه او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دی. خاغلی نبیل د سیمه هیوادونو د طالبانو حکومت سره په دوه مخې تورن کړی چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي ځکه چې د دې په وینا لوی خوای د نه ګډون مشوره ورکړي او لبل خوای د یاد غونډې هرڅه په خپل ګټ باندې راوڅرخول. د جماعت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لوی تشبلل یو ټینګار کړی ک ملګر ملتونو به طرفي مراتبولای او باور جوړونه کولای نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناسي تبللی وای.
ویلې چې سیاسمو په ژوند کې ډېر مخه کړی دی
څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوه هیله ناستې نه څه هیله مندې لرلې.
نو د خود د حقوق په اکله د خود د مکاتب په اکله د راتلونکو د کار او د خلکو د پاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې ډیر پښتنه وي خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډیر پښتنه بې ځوابه پریښوده او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلې وي دوی باید وضاحت ورکړي وي خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې و.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا د نورو هیوادونو په وساتت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوه ناسته د توقع خلاف به ګټه تر سره شو هغه یو بل بحث ته خو پراتلونکو کې دا د تورته نور ټوله ناسته بهارو مرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمه کړي چې په اوسنی وخت کې لنړی سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا وه چې یو افغان شموله غونډه په دوحه کې جوړه شوې وه تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د لیک لپاره د پردې تر شا کېږي، زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي ک څنګه له دوه ناسي روسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیواله غونډه ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استاد نصیر فائق وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبرवरी په 28مه یو ور بیا خپل غونډه کوي. د غونډه کې به د ځانګړي استاد د ټاکل کېدو مسله د افغانستان د روسته وضعیت راپور او د دوه د غونډې جزئیات ورزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډیر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړه وغونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې و چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو د غونډه د افغانستان د وضعیت په تړه پریکنده اهدافونه ټاکل شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان لومړی توبینو کې دی، خو د چارو شونون کې وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 500 کلونو خصوصا تیرو 60 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د حق خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو مډیر سمې تیرې نزدک کړل.
او روس لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندې موجوداتو د حقونو په خستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو رو خپلې پخوانی دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدی امر ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو سخت نیوه کې هغه محل رو پاره ولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه او بلله او عام محضر کې د ګیر نه پریښدو لامل خبریالان ملامت کړل.
رسنۍ یو والا تاسو هم دایر پریږدي لدی کار لاس واخلي دا تصویرونه باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تر ټولو د شانتي پر اډیو کې غاکتا او د رنگ په نور رسنیو کې په انزوري رسنیو کې انزور ته اړتیا لرو، نو زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په څلور د شولتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېرې مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمر ماشومان دي. د راپور لمخې د روان کال د جنوري لومړی د فبرवरी تر لسمی نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 2,40,201 د شپې حساب شوی چې نږدې 1,05,000 ماشومان او څه باندې 1,60,000 خزې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغي د ثبت شوی شمیر اوسنه اوسط د تیرو دریو کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغي لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپږو او میاشتو اکمالات په خواه کې دی ورته، او زه اوس هم مطمئن یم چې تر یو اندازې پورې به شوي. خو بیا هم تشخیصي وسایلو امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پختونخوا د هغه سپینسری مرمن په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګون راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو لکوره ایستله او پر دې سپینسری تشدد کړی دی. د خبر درې د غاپریدی اوسیدونکو وای پاکستانی پوځیان په کور ور وختل دا زوی وهلی او ترننه زوی هم نادرکه دی. د کوزی پختونخوا فعالانو د پختونو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغه وحشتونو کوچنی نمونه بلل چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پختونو سره کیږي.
یزی په نو کال وی سره باندې چې کیو بچیان تر دې زموږه واس نه رسید
بچای نه یو نو
بچای یې نه وړای دی مر باندې یې نه غای په جوست په کې وی وړي چې څه په کې شته دوه ماده تاسو جوړو ډیر کار.
او تیرونه د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرخې په اړه په بے سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یو موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس تانگزی په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتي اړوان او غونډې ته ویل ډیورنډ کرخه هیڅ کله افغانانو منل نه ده او دواړه غاړي ولسونه به یو وخت سره یو ځای کیږي.
او بیا یې خاطر سیمې خاردار په تیر کړی د پاسپورت د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورت قطعاً قابل قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قومونه څوک نشي سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریز ستایل، خو ښاغلی عباس پوښتل چې آیا دای د حکومت دریز هم دی کنه. بل خو د پاکستان خارجه وزارت دا د ستنګزی څرګندونی ځان غوښتنه بللی او طالبان د ډیورنډ ساتنې تور بللی، خو ځانګړي استازی آصف دورانی بیا د دوهې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرخې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو لامل تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې په کلی دل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پند سره ګرځي. طالب پلو فعالان ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکارا کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډکې حمله و طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوي لا هم په شدت سره روان دي. دا لا تیر نه و چې طالبانو په فعالانو په تیرونه کې یو بل عکس هم او پورته کړ چې د کابل خار په یو څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالان ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خبرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه و دا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دیکه هم ډیر څه می بزن باوري شو مډیر څه می تری نزدک کړ
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونی یا ترمینل هغه ویډیو خبرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکه پارول چې لیدل کیږي ترمینل د نړیوال سټانډرد پر ځای په یو ولسی دیرا یا دودیز هوټل د خړنځای په چیر برابر شوی فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنۍ واکمنو دومره هم نه دي کړې چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي د طالبانو پر اتک چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړی برخه بشپړه کړي دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی وایي که کامیاب شي نو د ارتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضايي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي کمپنۍ مکلف دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژي د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیره سیستمونه هم ډیزاین کړي ناسا وايي کدا پروژه بریالی شي د سپوږمۍ تیارې څنډو ته به هم رڼا ورسي او د ټیسټ 18 ویپانه چې د نړۍ د ګوډ ګوډ خواړه معرفي کوي تازه د نړۍ د سلو غوره ډوډۍ او نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکی یا بولانې پکې په یو لسم ځایباني مقام ګټلی دی ویپانې نه دی ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي خو وړاندې اعلان کړی چې دغه ډول لیستونه پرته لدی چې د هیواد سیمې او توکمې توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کیږي په 2003 کال کې د ټیسټ 18 ویپانې د درجه بندۍ لمخې افغاني پیرکی د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډۍ په منځ کې دیرشم ځای خپل کړو پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره خو ازادي رادیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر خنډي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي اوس د دې هواد چړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2 وی په نوم باندې نوی ویروس باندې چړنه کړې چې نړۍ کې نوی تشویشونه جوړ کړي د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو ماليزیایي ژوي پنګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل ده او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه و چېرونکو ویلي دا ویروس چې هر موږک تر سوالې پاتو ورځو کې دنه مړ شوی دوی ته کړي کله به چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به کمزور کړ وزن به ور کم کړ له حرکت به ورزو بیا به د موږکانو سږي هډونه سترګې ستونی او مغز وځپل حتی له مرګ ورځ د مخه به د موګکانو سترګې ته کیسپنی واوختي او په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغړم د هرې ونې د تودو سیاسي مسایلو تحلیل لبلې زاوی ل سید شنواری سره د آزادې لپاره مهیر وای
تماشا زړی را نخکار کولو مست دل روبا دا وا زماز دی دی پتماشا زړی را نخکار کولو مست دل روبا په نظر دیو نگا دسرو شوند په خندا په خپل ناز په ادا دا وا زماز دی دی پتماشا زړی را نخکار کولو مست دل روبا Thank you. پٹول چود باندھی بلکو رات صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹول چود باندھی بلکو رات صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقتا دئی شکل زور گروی دا پاتی شوم زورت حیران خبر نوم خلقتا دئی شکل زور سرو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا داواز ماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبی دا زخول دی دالا ما نشرمی دا دمینی رمز باندی خوبی دا دوی سال زیری هم تو پا انتظار مرام دا زلونو تا لارا لندی دا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا ترگو کی نخیوی ٹولی دوا پازیرا نخکار کلو مست دل روبا دوا زماز دی دی پتا ما سازیرا نخکار کلو مست دل روبا پا نظر دیاؤں نگا دس رو سنگو پا خاندا پا خل نازو پا آدا دوا زماز دی دی پتا ما سازیرا نخکار کلو مست دل روبا پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام پڑیر اخلاص سرے اکرو دا کلام غمز دستا شماستا بین مدام دامی لطا سرا دے حد پیمان پوکو شندستا تل بلرم پام دامی لتا سرا دے ہاں تو پیمان پوچو سنگستا تل بل رم پام ہم بدنی نی پات خسات مستا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خاندا پا خل نازو پا آدا داواز ماز دی دی پا تماشا زیدہ نخکار کلو مست دل رو باب پٹول چود باندھی بلکو رات صبر طاقت زما ختم شروع نور پٹول چود باندھی بلکو رات صبر طاقت زما ختم شروع نور گروی دا پاتی شوز ورت حیران خبر نوم خلقا دئی شکل زور سارو مال دوارا می شتری نفی دا زیرا نخکار کلو مستی دل روبا داوا زماز دی دی پتا ما شازری را نخکار کلو مستی دل روبا پا نظر دیاو نگا دس رو سنگو پا خاندا پا خل نازو پا آدا پا نظر دیاو نگا دسرو شونډو په خندا په خپل ناز په ادا دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو با په نظر دیو نگا دسرو شونډو په خندا په خپل ناز په ادا دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو با دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو با دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو با دا وازما د دیدی په تماشا زری را نخکار کولو مستی دل رو با